په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نیم ساعت خبرې مجلې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو په انفرادي او ډله ییزه توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی عصمت څاروان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مخته په چاودنه کې درې تنه وژل شوي دي. د پاکستان سترې محکمې له صدر اعظمۍ څخه د نواز شریف د لرې کولو پر پریکړې بیا غور پیل کړ، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له مشرانو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته ځي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن چهارشنبه کرکټ بورډ ته نږدې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالان وایي چې په وژل شویو کې یو تن پولیس او دوه ملکیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ او د کابل امنیت قمندانۍ د افغانستان کرکټ د نړیوال لوبغاړي د دروازې مخې ته چاودنه تاییدوي. د امنیت قمندانۍ ویندوی بصیر مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فرد انتحار کننده که ملبس به واسکت انتحاری بوده و میخواست خود به محوطه کرکت بورد نزدیک بکنند، این مورد شناسایی پلیس قرار میگیره و برش مجال داده نمیشه، خود انفجار میده.
د کرکت بورد بیان فرید هوتک آزادی رادیو تول چه چودنه د کرکت بورد در دروازه تنیجده شوی خود تلفات و پاره معلومات دلری. دا چودنه دستی محل وشوه چه پا کابل نریوال لوبغالی که دا مسی عینه کتلانو دا بوساتون کو لوبدلو ترمن سیالی روانه و بوساتون کو پا وومندو مسی عینه کتلانو تماتی ورکده. تر دیورندی پا لمری مسابقه که کابل بازانو پشپش ویکیتونو آمونی هنگانو تا ماتی ورکده. د کابل پولیس وایي چې دولس تنه د هوایی ډزو او د خلکو د ځورولو په تور نیولی دي. له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دولس تنو د نیولو تر څنګ یې شپږ میله وسله هم ضبط کړې ده. د راپورونو له مخې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د خپل سرو وسلوالو په هوایي ډزو لږ تر لږه دیارلس تنه ټپیان شول. له جرمنی څخه اته تنه استل شوي افغانان نن چهارشنبه کابل ته ورسېدل. افغانستان ته د دغو اتو تنو تر لیږلو مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر نن چهارشنبه په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل
دیزه اخ پرسون کوم اوس دیم بوندسلندان بایرن.
دی وایي دا اته تنه له بایرن، هامبورګ او شمالي راین ویستفال یا ایالتونو څخه راټول شوي. دوی ټول له محبس څخه اخراج کړی شول. یوې په دې خاطر په توقیف ځای کې ساتل کېده چې لیږل کېږي به. اته واړه په جدي جرمونو محکوم شوي ول. د سشکال دمې په یو دیرشمه په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې په زنبق څلور لارې کې له سترې موټر بمبي چاودنې وروسته جرمني خپل هیواد ته د افغانانو لیږل درولی و. دا اته تنه د تیر کال له دسمبر میاشتې څخه چې جرمني د افغانانو بیرته ستنول پیل کړي دي شپږمه جوپه ده چې په الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته رسول کېږي. د پاکستان سترې محکمې نن چهارشنبه د هغې پریکړې د بیا څېړلو لپاره غونډه جوړه کړه چې پر اساس یې نواز شریف د فساد په تورونو له صدارته لیرې شو. نواز شریف د سترې محکمې د دې پریکړې خلاف دعوه اقامه کړې. د جولای په اته ویشتمه نیټه د پاکستان د سترې محکمې فیصلې نه یوازې له نواز شریف څخه د صدر اعظمۍ چوکۍ واخیسته، بلکې نوموړی یې د پاکستان د پارلمان له غړیتوبه هم محروم کړ. د نواز شریف مدافع وکیل خواجه حارس د سترې محکمې د نن ورځې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د نواز شریف محاکمه عادلانه نه وه. دا خبرونه لازجی رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د روسیې سوچي ښار ته ځي. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف وایي چې ظریف به د روسیې له ولسمشر سره د سوریې د شخړې او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه وغږیږي. دا کتنه د سوریې د سولې د خبرو د شپږم پړاو تر پیلېدو یوه ورځ وړاندې کیږي. د سولې دا خبرې د روسیې، ایران او ترکیې په ملاتړ د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر دې زیات شي. د دې وزارت د ویاندې په خبره ریکس ټیلرسن هڅه کوي د دواړو اتومي قدرتونو ترمنځ اړیکې ښې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناویریت پرون په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل
The secretary believes that no further escalatory action.
دا وایده بهرنوی چار وزیر په دې باور دی چې په دې برخه کې بل داسې شدید اقدام ته اړتیا نشته. موږ د مخکې تګ لپاره هڅو کار کوو. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو دوی اونۍ مخکې په سان فرانسیسکو ایالت کې د روسیې د یوې کنسولګرۍ او په واشنگټن او نیویارک کې د روسیې د دوو نورو اړوندو تجارتي مرکزونو د تړلو امر وکړ. تر دې مخکې روسیې په خپله خاوره کې د امریکا د ډیپلوماتیکو کارکوونکو د شمیر د کمولو امر کړی و. او عراقی چارواکی وایي یو روسی وګړی چې د داعش د جنګیالي په توګه فعالیت کوه او پرون په موسل ښار کې نیول شوی و د اعدام په سزا محکوم شو. چارواکی وایي دغه روسی وګړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له 2015 میلادي کال راهیسې د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد په جنګ بوخت و.
له اسمه څرونه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولن خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو یو شمیر مشرانو په انفرادي او ډلې زتوګه هڅه پیل کړې چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د حکومت پر مشرانو انتخاب کوي چې د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره د یو شخص په ټاکلو کې بې غوري کړې ده.
ریاست دارالانشا واقعا تعلل صورت گرفته. اگر حکومت دلیل نداره خدمت مردم به عرض برسونه.
د انتخاباتي چارو یو شمیر کارپوهان هم د دا معنی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ډیر پڅ اقدام کړی او په کار ده چې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه پرې فشارونه زیات کړي.
سیاسي ګوندونه سیاسي جریانونه که عمل وکړي فشار راوړي دا به یو هدف پوری تاثیر ولري.
د اسرسل ابن نړیواله کمیټه وایي د نام نیو د پیښو د زیاتوالي له کبله د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او د افغانستان په نورو سیمو کې محدود کړي دي.
نو دا حاصل در ولایت شمال شرقي هیڅ فعالیت نداریم.
پنریوال موضوعاتو کې اوري چې د میان ماریا پخوانی برما مشروي پراخینه ایالت کې د شخړو له کبله د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ګډون نه کوي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو او قمندانانو په انفرادي او ډلې زتوګه هڅه پیل کړې چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. له دې مخکې د کندهار امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو یو شمیر مشران له خپلو کورنیو سره دې ولایت ته ورغلي او سوله ییز ژوند پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دا ډول راپورونه انتل رد کړي وو. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې اوري.
د ځینو سرچینو د معلوماتو لمخې طالبانو په انفرادي او ډلهیز ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې او د ځینو طالب مشرانو نه په پټه له ځینو هیوادونو سره خپل تماسونه زیات کړي او هڅه کوي چې په ځینو هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبان دا کار وروسته له هغې کوي چې په پاکستان کې یو شمېر طالب قمندانان په مرموز ډول ووژلی شول. له بل لوري د امریکا نوې ستراتیژي د دوی د هیلو برخلاف راووتله او د بریکس کانفرنس په پریکړه لیک کې او له هغې مخکې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو لخوا طالبان په رسمي ډول اطرحګر وپیژندل شول. سرچینه وایي د دوی د معلوماتو لمخې ملایقو په قطر او ملا صدر ابراهیم بیا په چین او ترکیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د افغان حکومت دغه سرچینه وایي چې د نورو طالب قمندانانو نمونه دوی د امنیتي ستونزو له کبله نشي څرګندولی. د دې ترڅنګ یو شمېر نور طالب قمندانانو بیا په پټه د سولې علي شورا سره هم تماسونه نیولي دي. دا معلومات په داسې وخت کې خپرېږي چې سمو د مخکې یو شمېر جګپوړي طالب چارواکي له خپلو کورنیو نو سره کندهار ته ورغلی او هلته اړولې دي. د سرچینی لخوا په ورکړل شوی معلوماتو کې ویل شوی چې دغه حالت پاکستان ورخطا کړي او هسي پیل کړي چې د دې کار مخه ونیسي. پاکستان په چین، ترکیه، قزاقستان، قطر او ځینو نورو هیوادونو کې خپل ډیپلوماټانو ته ویلي چې د طالبانو د غوښتنلیکونو په اړه د جدي پلټنې وکړي او دغه هیوادونو ته د دوی د ورتګ مخه ونیسي. سرچینه وایي چې د پاکستان هلو ځلو ته پکتو افغان حکومت غواړي چې طالب مشران په خوندي ډول له پاکستان ووزي. سرچینه وایي چې قزاق پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال افغان حکومت له قزاقستاني او ترکی چارواکو سره د دې مسلې په اړه هم خبرې کړې دي، خو سرچینې دا ونه ویل چې له دغه هیوادونو سره د دې مسلې په تړاو څه ډول خبرې شوي او افغان حکومت کومې غوښتنې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.
و امرتل چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي د طالبانو یو شمېر مشرانو او قمندانانو په انفرادي او ډلهیزه توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. دا خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر داسې راپورونه راپورته شوي چې تاییدول یې ګران دی. د پاکستان لوري بیا په تېره بیا په وروستیو کې ضد نقیز راپورونه ورکول کېږي. پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په وار وار دا موضوع رد کړې ده چې ګواکې په هیواد کې ترهګر او سخت دریزي پناځایونه لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اسره سلیب نړیواله کمیټه وایي د نام نه او د پیښو د زیاتوالي له کبله د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم محدود کړي دي. دا وروسته له هغې چې تیره ورځ په مزار شریف کې د دې نړیوالې مرستندویه کمیټې یوه هسپانوي کارکوونکي یوه معلول په ډزو وژله. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د دوی و کارکوونکي وژل شوي دي. د دغه کمیټې ویان احمد رامین آیاز د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي پیښو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. د ده په خبره د یادې کمیټې د یوې کارکوونکي له وژل کېدو وروسته په بلخ او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې دغه کمیټې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
وروستیو پیښو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر کارونو ناوړه اثر کړی دی. د تیرې ورځې له پیښې وروسته دغه کمیټې تصمیم ونیوه چې په مزار شریف کې د ټوپیټي د مرکز فعالیت وځنډوي. موږ اوس په شمال ختیځو ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه لرو او همدارنګه په اکثرو ولایتونو کې مو فعالیتونه په محدود ډول روان دي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه په جنگ کې لخکېلو ټول اړخونو غواړي چې د بشري بنسټونو فعالیتونو ته په درانه نظر وګوري او خوندیتوب ته هڅه وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو هسپانوي 18 کلن فیزیوتراپیست لورینا انرل د مزار شریف د فیزیوتراپی په مرکز کې د یو معلول افغان لخوا په ډزو ووژل شو. په خاطر دې هم د روان کال د فبروري په میاشت کې وسلوالو مخالفینو په جوزجان ولایت کې د یادو کمیټې شپږ کارکوونکي وژلي وو. د سره صلیب کمیټه د 2000 خزینه او نارینه کارکوونکو په لرلو سره چې سل بهرانیان دي له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې سیمه ییز چارواکي د سره صلیب د کمیټې وروستي تصمیم اندېښمن کړي او وایي چې د دغه کمیټې د فعالیتونو ځنډیدل به د خلکو ستونزې زیاتې کړي. د بدخشان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ سایره شکیب سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دغه کمیټه خپل فعالیتونه ودروي ډیری عام خلک به زیان وویني. په تیره هغه مظلوم او بېوزلې خلک چې تر اوسه په جنګ کې دي او د دغه کمیټې له خدمتونو یې ګټه اخیستې ده. دا اقدام به په روغتیایي او نورو برخو کې د خلکو پر ژوند ناوړه اغیزه وکړي ځکه چې دغه کمیټه د معلولینو او معیوبینو په برخه کې کار کوي.
مرمن سادات وای افغانان روغتیایي خدمتونو ته ضرورت لري. د دې یاد کمیټې له مسؤلینو وغوښتل چې په خپل تصمیم له سره غور وکړي او په شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازی محمد عظیم قویاش په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو ټینګار کوي او په جنګ کې لخکېلو خوا غواړي چې د دغه کمیټې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره د یو شخص په ټاکلو کې بېغوري کوي یا بېغوري کړې. د دې کمیسیون مشر نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې پرلپسې مکتوبونه ارګ ته استولي خو په دې برخه کې ارګ هیڅ اقدام نه دی کړی. هغه په دې کمیسیون کې د اصلاحاتو په برخه کې د نورو مسایلو په اړه هم شکایت پورته کړ او ویل که وضعیت داسې دوام وکړي نو ښایي چې انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي. محمد حدیث پردیسي نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي څلور میاشتې وړاندې د کمیسون د دارالانشا د مشرۍ لپاره د دریو کسانو نوملړ له شفافې ازموینې وروسته جمهوري ریاست ته استولی، خو تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. د دغه کمیسون مشر عبدالعزیز آریایی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د مشروعیت یوازینی بنسټ دی او دغه بنسټ ته بېپامي انتخابات تر پوښتنې لاندې راوستلی شي.
کمیسون شکایات انتخاباتي یګانه مرجع
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د مشروعیت یوازینی بنسټ دی. که په دغه کمیسون کې د اصلاحاتو په برخه کې هر ډول غفلت کیږي، خدای مکړه کولی شي انتخاباتي پروسې تر پوښتنې لاندې راولي. د دارالانشا د ریاست لپاره تحلیل شوی که حکومت کوم دلیل لري خلکو ته دی ووایي، که نه ژر دې اقدام وکړي څو زموږ چارې وروسته پاتې نه شي. د ښاغلي آریایی په خبره په ولایتونو کې د دفترونو نه فعالول، په مالي او د ګمارنې په چارو کې نه استقلالیت، د اړوندو بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د لازمو امکاناتو نه موجودیت نورې هغه لویې ستونزې دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ورسره مخامخ دی. نوموړی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او امنیتي بنسټونه هم د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونه کړي، ښایي انتخابات بیا وځنډیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه ښودلې وه چې اوسنی وضعیت ته په کتو د راتلونکي کال د سرطان په شپاړسمه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ناشونی ښکاري. دغه بنسټ همداراز ویلي و چې د امنیتي ستونزو سربیره په انتخاباتي بنسټونو کې نه همغږي او د حکومت ورو اقداماتو ته په کتو دا به ډېره منطقي نه وي چې معیاري انتخابات دې ترسره شي. له دې ټولو سره سره جمهوري ریاست بیا وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره وړ کس انتخاب کړي، خو دا چې حکومت اصلاحاتو ژمن نه دی دا بې بنسټه ده. د جمهور رئیس د وین مرسیال د واخان مینپال د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شکایتو د کمیسون د دارالانشا د ټاکلو لپاره پر وخت اقدام وشي،
او دا چې دوی وایي چې ملي یووالي حکومت مشرتابه علاقمندین لري اصلاحاتو ته زموږ په کمیسون کې
د څنګه اصلاحاتو ته د قطعت اشاره وستل تاسو چې د کمیسون ایجاد او د اصلاحات اشاره وستل دې ته دوی ټاکلو د کمیسون د اصلاح اراده نه وای.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د انتخاباتو د اصلاحاتو په برخه کې بیا هم غفلت کیږي، نه یوازې بعد د انتخاباتو ترسره کیدل وسنۍ ستونزې حل کړي، بلکې د دې ویره هم شته چې خایي یو بل کړکیش ته هم لار هواره کړي.
د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان هم دا مني چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ډېر پڅ اقدام کړی. دوی وایي په کار د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه پر هغوی فشارونه زیات کړي. یو له دغو کارپوهانو هم د مدني ټولنې د شبکې یا اکسین اجرایي رئیس جانداد سپینغر دی. د ازادي راډیو بل خبریال واصل وصال له هغه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ اندېښنې څومره پر ځای دي.
کومونګو ګورو افغانستان حکومت د شروع نه کله چې اصلاحات ضرور دي اصلاحات نه وخته شروع کړو، بیا کمیسون د اصلاحات راغې 15 میاشتې کار وکړو، یو طرحه جوړه کړه، هغه طرحه کاملې شوې وه، واقعا ډېر خطر هوا حکومت قصد نه هغه طرحه وګرځوله د پامه، او په کابینه کې یو قانون د انتخاباتو دوی جوړ کړي، هغه قانون ډېر ناقصه دی، د حکومت کنټرول په انتخاباتي کمیسونونو باندې مشروعیت ورکوي. داغه نرسته مونږ ولې چې دا د کمیشنرانو د غورایي پروسه څومره په غیر شفافه توګه په غیر معیاري او داسې مخکې لاړه چې د حکومت مستقیم لاس د کمیشنرانو په غورایي کې. مونږ بیا د کمیسون د دارالانشا په سر باندې کوم جنجال چې رامنځته شو په غیر قانوني توګه رئیس جمهور دارالانشا د حکومت د نفوذ لاندې تعین شو. همداسې وروسته د کمیسونونو بې برنامګۍ ته ګورو چې ټول کارونه حکومت ته منتظر دي. په دې وروستیو کې د کمیسون نوې د حکومت نوې فرمان چې باید ټول کارکونکي د کمیسون د اصلاحات اداري چې یو حکومتي اداره ده د هغې لارې نه استخدام پیدا کړي. همداسې د دوی د تدارکاتو په رابطه دا ټول ښایي چې حکومت د اصلاحاتو ته ژمن نه دی او تر څنګ غواړي چې په پروسه باندې کنټرول ولري، په اداراتو کنټرول ولري. دا طبیعي ده چې د کمیسونونو په اصطلاح چغې غالمغال هم راپورته کوي او د دوه نارضایتي رامنځته کوي.
سپینغر صاحب که دا راته ووایي چې د شکایتونو کمیسون ته اوس څه په کار دی چې حکومت اصلاحاتو ته وهڅوي؟
زه فکر کوم چې د کمیسون د شکایاتو چې څه کولی شي دا دي چې صادقانه معلومات خلکو ته شریک کړي، دغه فکټونه چې دوی لاس کې لري چې په کومو دلایلو باندې حکومت د دوی اصلاحي پروګرامونه نه پرېږدي چې تطبیق شي، او که دا فشار وارد نکی کولای شي چې استعفا ورکی، دغه مدني فشارونه دوی واردولای شي. خو زه ډیر امیدوار دیم چې دغه سیاسي احزاب او جریانونه فعال شي او دوی لازم فشار راوړي په حکومت باندې، نو اثر به ولري. غیر د دنه د فکر کوم کمیسونونو فشار، ځکه کمیسونونه مخکې د کنټرول لاندې دي، د حکومت د نفوذ لاندې دي، ډیر څه اثر نشي کولای. سیاسي ګوندونه سیاسي جریانونه که عمل وکړي فشار راوړي، دا به هغه پورې تاثیر ولري.
بله، که په انتخاباتي کمیسونونو کې اصلاحات رانشي او دغه کړکۍ چمداسې دوام وکړي او حکومت هم پر وعدو ته ژمن پاتې نشي، نو بالاخره پایله به سوي؟ سپینغر صاحب،
تر ټولو لومړی پایله خو دا ده چې خلک به نور په دیموکراسۍ او په انتخاباتو سخت بې باور شي. دویمه دا ده چې خپل د حکومت مشروعیت په ډیر د سوال لاندې راشي. همدا اوس ولسی جرګه د خپل قانوني دورې نه بهر کار کوي چې دغه مشروعیت د سوال لاندې دی. همداسې د حکومت مکلفیتونه، د حکومت صداقت خلکو ته، یو شفافې پروسې ته چې کوم تعهداتې کړي، دا ټول به د سوال لاندې راشي. زه فکر کوم یو جدي سیاسي بې ثباتۍ سره به افغانستان مخامخ شي.
د مدني ټولنې د شبکې یا اکسن اجرایي رئیس جانداد سپینغارو.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پکتیا مرکز ګردیز محلن اوسیدونکي نن د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په توګه راغون شوي او پر حکومت انتقاد کوي چې له زورواکو د دوی د غصب شوو ځمکو په بیرته راګرځولو کې پاتې راغلي دي. داود تپان:
مظاهره چیان وویل په مهلن کې د دوی ځمکې بادشاه خان زدران په زور نیولې دي او په پرلپسې ډول یې حکومت او ولایتي ادارې ته غږ کړی چې د دوی ستونزې ته پاملرنه وکړي، خو په وینا یې چې د دوی غږ نه دی اورېدل شوی.
د بادشاه خان زدران د مهلن د علي خېلو منځ کې غصب کړی، ویالې په بند کړی، زر کور باندې وبو درولې سی وبو تر غواړي، دهشتګر مې طالب مې داعش مې والي ته ورغلی یو، کمانډان د امنیت ورغلی یو، امنیت ملي رئیس ته ورغلی یو، د ټولو ته ورغلی یو. مګدې غریب قام چا غږ نه دا اورېدلای
نو پښته بلند کې دا خار نه لاندې يم، یو پښ زه يم چې ولاړ يم. دا د امام زکه شخصي غصب کړی ده، دا د تمام قام غصب کړی ده.
دومره ظلم کوي، موږ وایي موږ ته وبونه راکوي، موږ خبر نه کیږي. دا کار په ټلیفونو کیږي، موږ سړیانم بندیان دي، دا مسلمانۍ نه.
دا د ځمکو مالکینو دا مول چې په حکومتي کچه د دوی غږ نه اوریدل کیږي، او برعکس د بادشاه خان زدران ملاتړي ډیر دي او داغه د زور لامل حکومت حق السکوت اختیار کړی دی. بادشاه خان زدران دا خبرې نه مني چې د دې چات ځمکې په زور لاندې کړي وي، وای ټول ځمکې یا خيست او خپل پلرنې دي، او برعکس تور پورې کوي چې د سیمې خلک غواړي طالبانو ته زمينه سازي وکړي.
غواړي چې د مرکزیت جوړ کړي، هر ورځ د مپ کانا جنګ نه، هر ورځ مېرمن لګي د تر وو وای خپل ځکه دې یا خيست دې دي چې حق نشته راځه. دا راته بک دې کوم ځکه یې غواړي ځواب ته ورکړي دي د مصر دې دین څخه نشته.
بادشاه خان زدران دام نه منی چې د دې شخصي زندانونه جوړ کړي وي، خو وای چې حکومت هر ډول فیصله وکړي دی بغاړه ورته کیږي. د پکتیا والی وند عبد الله اسرت د خلکو خبره او مظاهره تاییدوي، وای چې د دې موضوع د بررسی لپاره پکتیا ولایتي ادارې هڅه کړي چې یو باصلاحیت هیئت وټاکي او ستونزې ته دایمي حل لار پیدا کړي.
یو حیات په ټاکل کېږي تر څو عمل ته د مزکو تثبیت وشي چې کوم مزکې په کوم شخص یا کوم قوم پورې تړاو لري، تر څو دغه د ستونزې اساسي حل ولټول شي. انشاءالله موږ په راتلونکو ورځو کې بشپړ هڅه کوو تر څو دغه ستونزې ته پای ټکی کېږي.
د ځمکو دا لانجه په داسې مال راپورته کېږي چې تر دې وړاندې هم ډېر ځله د ځمکو پر سر لانجې رامنځته شوې او ټولې تر دې مال لاین حل پاتې دي.
د ګردیز د مهلن د سیمې د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي د طالبانو یو شمېر مشرانو او قمندانانو په انفرادي او ډله ییزه توګه هڅې پیل کړي چې بهرنیو هیوادونو کې پناه واخلي. نن د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو دا موضوع له تاسو سره شریکه کړه. له تاسو نظرونه مو هم واورېدل چې آیا که چیرې د طالبانو مشران د سولې له پروسې سره یو ځای شي، دا به په افغانستان کې د سولې او امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. د څو تنو نظرونه به واورو.
زما نظر خدا دا چې کله وسلوال طالبان مشران افغانستان ته راشي او د اسلامي فرصت کې ګډون وکړي یو دا به ډیر یو مثبت ګام وي د افغانستان د اسلامي امنیت په لوري.
پروسه خو ډیره ښایسته پروسه ده، خدای دې کامیابه کړي. خو موږ په دې فکر کې وو دسینې چې دا پروسه ډېر کاسه نیمه کاسه بله راوځي، بله معامله پکې راونځي، دا خلک به راولي منځ ته، نور به پکې بله ډله را پیدا شي.
زه خو وایم وروره چې ډېر د افسوس ځای دی چې محترم طالبان مشران ورونه او یا پاکستان، یعنې دا چې دوی نورو ملکو ته ځي، یا پاکستان یا مطلب سعودي عربستان، دا ټول مونږ ته یو شان دي. ولې زما د دې نه غوښتنه ده چې د خپل وطن ته نه راځي، دلته به یعنې که د سولې ته زړه وي، اول خو د خدای دوی ته هدایت وکړي چې سوله وکړي، سولې ته زړه وي نو راځي چې دلته خپل وطن دی، خپل ملک دی، دلته دې سوله وکړي، ولایتونه دي، دوی ته مطلب زمینه برابره ده، راځي چې څه کوي چې نورو ملکو ته ځي، نورو ملکونو کم در بدر کړو، هم یې دوی در بدر کړل، هم یې حکومت او ملکي خلک یې در بدر کړل، یا پاکستان یا ایران یا سعودي ته چرته ته ځي، دوی ته ما یوه خبره ده و چې راځي چې خپل ملک ته دې راشي، دلته دې سوله وکړي، دلته دې خلکو سره خبرې.
دا استاسو څو نظرونه چې مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو له موږ سره او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره د سولې د پروسې په اړه شریک کړي وو. کور مو ودان موږ ته تل پیغامونه پرېږدي، البته د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د میانمار پخوانی برما مشر آنګ سان سو چی وای پر اخین ایالت کې د شخړو لکبل د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې انګډون نه کوي. آنګ سان سو چی چې د نوبل د سولې جایزې هم ګټلې په ورستیو کې په راخین ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو په وړاندې د شخړو د زیاتوالي له امله تر فشار لاندې ده. دا موضوع مې مخکې خپل همکار احمد شیبر سره چې تعقیب کړې ده وڅېړل او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د میانمار حکومت څه وایي چې ولې آنګ سان سو چی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون نه کوي.
د میانمار د ولسمشر د مانی ویان ژاهیتی وویل چې یا ویلات چې آنګ سان سو چی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه نه اخلي، دا دی چې په راخین کې تروریستي بریدونه کیږي او د هیواد واکمنه هڅه کوي چې په راخین ایالت کې وضعیت آرام شي. دوهم دلیل د دا یادوي چې په ځینو سیمو کې خلک د بغاوت هڅې کوي، نو د هغوی ځپل پکار دی. او درې ملت دا دی د په وینا چې دوی اوریدلی دی چې په ځینو ځایونو کې تروریستي بریدونه ممکن وشي، نو میانمار مجبور دی چې مخکې له مخکې ورته چمتو وي.
نړیوال فشارونه څه دي چې آنګ سان سو چی د ملګرو ملتونو له غونډې را وګرځوي؟
پر آنګ سان سو چی چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي هم ده، د یو شمېر اسلامي هیوادونو فشارونه دي. او د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو د برخې مشر زید راد ال حسین تازه ویلي دي چې په روهینګیا کې وشل داس مثال لري لکه په بشپړ ډول چې یو ټبر لمنځه وړل کیږي. له همدې عمله د ځینو په باور شي دا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه وانخلي، ځکه چې دا ویره ورسره ده چې تر فشار لاندې ورشي.
مخکې تاسو د میانمار د ولسمشرۍ د مرنۍ د ویان جاهیتي څرګندونې واورېدې. جاهیتي د آنګ سان سو چی د ویان په صفت دا څرګندونې کړي.
آنګ سان سو چی خو د میانمار ولسمشر نه ده، دا د هیواد سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر ده، خو دې ته د جنوبي اسیا د دې هیواد د واکمنې په سترګه کتل کیږي. د همدې لپاره د ولسمشر ویان د دې په استازیتوب خبرې کوي.
د روهنګیا نږدې درې لکه اویا زره مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته په تیرو نږدې درې اونیو کې انکډه شوي، په زور ایستل شوي یا تښتېدلي دي. دا شخړې څرنګه پیل شوي دي؟
د اګست په 15مه د روهینګیا یوې ډلې د پولیسو پر پوستو حمله وکړه. تر دې وروسته د روهینګیا په سلګونو کسان ووژل شول او ګڼ کورونه وسوسېدل. حکومت د روهینګیا خلک ملامت کړل چې بریدونه یې کړي، خو په دې برخه کې چې کورونه چا سوځولي، د هغو خبریالانو په وینا چې سیمې ته تللي دي، هغوی په دې برخه کې شک څرګند کړی چې د روهینګیا خلکو د پخپلو کورونو ته پخپله اور ورته کړی وي. او د روهینګیا کوم خلک چې بنګلادیش ته کړه شوي دي، هغوی ویلي دي چې پوځانو له یو سره پر دوی ډزې کولې.
لخپل همکار احمد شیبر نه مننه. اوس به هم عصمت سروان درته ووایي چې مرسیدس بنز څه ډول نوی موټر تولیدوي.
بنز کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن او هم په بیټرۍ کار وکړي. د بنز کمپنۍ به د جرمني د فرانکفورت په نندارتون کې دا موټر نندارې ته کشیش دي. تر اوسه پورې د دغه موټر د تخنیکي چارو او ټکنالوژۍ په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، او د بنز کمپنۍ وایي چې وروسته به په دې اړه معلومات خپاره کړي. بنز کمپنی چې مرکز یې د جرمني په شټوتګارت ښار کې دی وایي چې په دغه موټر کې د هایدروجن د سوځیدو لپاره یو خاصه طریقه کارولې چې تر دې وړاندې ورڅخه کار نه واخیستل شوی. د دې موټر بیټری د شارونو د لند سفر لپاره ده، خو له هایدروجن څخه په اوږدو سفرونو کې کار اخیستل کیږي. د بنز کمپنی اوس په دې موټر ایرو ډاینامیک ازمیشتونه کوي. دا کمپنی وایي چې په هسپانیا، سویډن او جرمني کې دا موټر د سانتیګراد په منفی 40 او مثبت 60 درجه او د غرس په باران او واورو کې تجربه کړی دی.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار سید سمیع عباس راغلی چې یو وخت یې مرسیدس بنز درلوده او ترې خوشاله هم ډیرو. عباس صاحب ښه راغلاست.